سړی مشه له واشنگټن دا خبرونه هلوی وېدا نن د اپریل 3 د عز الرحمن بدرهم روس د افغان طالبانو لترهګر لیستا د وټلو پاړه غور کوي. آیا دا د روس د ترهګرۍ ضد ستراتیژي کې بدلون ته اشاره ده؟ روس تر دې مخکې د افغان طالبانو ډلې په ګډون ځنې ډلې په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو په نوم ډل کې شامل کړي وي. خو ماسکو په دې ورستیو کې ویلي دي چې لدغه فهرست څخه د افغان طالبانو د نوم د ایستلو پاړه فکر کوي. برعکس امریکا د افغان طالبانو ته د ترهګرو ډله نوي. البته د 2012 په سپتمبر کې امریکای د طالبانو حقانی څنګه غیر قانونه ګرځولې وو او د طالبانو ډیر مشران یې په تور فهرست کې شامل کړي وو چې د سراج الدین حقانی په ګډون پکې یو شمیر اوسم محل د طالبانو په حکومت کې مهم منصبونه لري. پنن خبرونه کې په دغه سو مهمو نکتو چې د روسیې د پالیسۍ بدلون، جیو پالیټیک نظرونه، احتمالي هڅونې، د ټیرریزم ضد هڅو لپاره اغیزې، د طالبانو په اړه د امریکا تګلاره او د حقانی ډلې نومول، په حکومت کې د طالبانو مشران اوږد مهاله ثبات او د سړونکو سره په دې موضوع خبرې کوو. تر ټولو د مخ سره ملمره دا په پروګرام کې د نړیوالو سیاسي چارو سړونکو هغله ادریس مامونځه مامونځه سپ سړي مشه
السلام
علیکم. ډیر مننه چې موږ ته مو خره کو یو مختصر کلیپ ته د کریملن ویان دی هغه نه چکل پختنه او شو چې تاسو ولې دا فکر کوئ چې طالبان د ترهګرو د نوملړ او باسې نو دا هغه جواب دی او بیا تاسو نه پختنه کوم د کریملن ویان دا سی وای
افغانستان زموږ سره نږدې هیواد دی. یو یا بل طریقه زموږ د هغوی سره خبرې کیږي. موږ ته اهم چارې حل کول دي او د هغې لپاره خبرې اترې ضروری دي. دغه د نورو په شان موږ د هغوی سره خبرې کوو. په حقیقت کې افغانستان د طالبانو په واک کې دی.
اما مزسب دا خو د کریملن بیان شو. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان اوس بدل شوي دي؟ ځکه روس فکر کوي یا غور کوي چې نوم یې د تور فهرست څخه وباسي کنه دا کوم پسیمه کې بل بدلون ته اشاره ده؟
کومګه فکر وکړو بنری صاحب کله چې طالبانو حکومت واخیسته د هغه ورځ نه واخله تر اوسه پورې د روسیې طالبانو لپاره خال فاز استعمال کړی دی او داسې کوم انډیکیشن نه و چې د ویسره با غنی په مخاصمت کې د خپل د طالبانو د مزاحمت او مقاومت په وخت کې هم داسې شواهد پیدا شوی و چې ګواکې د امریکای په خلاف باندې روسانو د دوی سره مرسته کوله. نو شاید د پردي شاته د دوی په خاني تعلقات هم وي. نو تر څو پورې چې د پالیسۍ خبره ده نو خو ټول دنیا ته واضح ده چې طالبان هغه سي نه دي بدل شوی. خو د روسیې سره په تعلقاتو کې مخکینی شواهد هم شته او اوس هم انډیکیشن داسې دي چې دوی یو بل سره ډېر په رابطه کې دي او په عین حال کې موږ باید هیر نه کړو چې د روسیې لپاره په افغانستان کې یو ثابت حکومت هغه چې د هر چا وي خو یو داسې حکومت چې هغه ټول افغانستان کنټرول کړی شي د هغوی لپاره ګټه ده. کنا بیا چرته هغه په خانه سیستم راشي او ورلډیزم انټروډوس شي نو په هغه کې به بیا مشکل دا وي چې یو ولایت په یو سره وي بل بدبل سره وي او هغه کې د داعش او یا د نورو دغه شانتي ډلو چې هغه د روسیې لپاره یو غټ چیلنج جوړېدای شي یو مشکل پیدا کولای شي. نو د هغه په ګټه کې هم دا چې افغانستان کې یو داسې څوک وي چې هغه د ټول افغانستان کنټرول کې ونیسي او په یعنی هر کې د سره اړیکې ولري.
محترم مامونځه صاحب دا خبرې په داسې حال کې د روس لخوا شوې دي په مسکو کې چې هم په مسکو کې په یو میوزیک کنسرت باندې حمله کې ډېر روسانو وجل شول. روس په ډېر لوی فکرمنده اظهار وکړ او پای کې د آیسس یا داعش نوم واغسل شو. داعش په خپل افغانستان کې هم ملګری ملتونو کې موجودیت لري. د طالبان لپاره هم یو خطر دی. نو تاسو فکر کوئ دا هم یو علت کې دی چې دا یو شریک خطر پتوګ باندې دی طالبان ته نور ورنږدې کیږي؟
حتما هم دغه شاید جمله عامل وي او په دې باندې خو ټول قانی دي چې داعش د دوی مشترک د طالبانو او د امریکای او د روسیې مشترک دشمن دي. که تاسو په یاد وي په خپل ولسمشر ترامپ دا خبره ما زل په انټرویو کې لسته و چې ما چین او روسیه ته وویل چې موږ افغانستان ته څنګه غواړي چې موږ د افغانستان لاړ شو، نو زموږ سره مصارف شریک کړي، نو بیا موږ پاتې کېدای شو کنه، نو زموږ الته د بقا ګټه صرف تاسو ته دا کېږي او تاوان موږ ته رسیږي، نو په تاوان کې را سره هم شریک شي، چونکی هغه نه شریکیږي. نو یو د امریکای د وټلو د افغانستان نه یو ولادت هم کوزل شي وو چې نور الته د غوي ضرورت نشته دی الته چې دوی پاتې کیږي، نو دوی به داعش او نور القاعده او نور دهشتګر چې دي هغه به کنټرولوي او هغه امریکای ته ضرر نشي رسولی، بلکې ډایرکټ ضرر یې روسیې او هغه ته دی چین ته دی. نو دغه مهم علت کې دی
او محمود صاحب د دې نشاط یو بل سوچ هم پیدا کیږي، گویا د دې کچری داسې وشي چې طالبان د تور فهرستخه روسوباسي، نو د هغه رسمیت منلو ته یو لار چې دروس لپاره به شاید په داسې حال کې منل ګران وي، اسان شي، د دې امکانات هم شاید پیدا کړي شي.
امکان شته ده او شاید د پدې کار کې لږ زیات جلتی وکي د دې لپاره چې طالبانو ته دا وخی چې موږ په دنیا کې شاید اول هیواد و چې موږ تاسو په رسمیت وپیژندلې او په دې لحاظ باندې د دوی سره نور صمیمانه او دوستانه تعلقات جوړږي، نو دا امکان ډیر زیات دی چې د وسنۍ تازه نرمې خبرې سره د دې نه چې په ماسکو کې دغه ترهګرۍ حمله هم وشله او شاید هغه څنګه څه ریخي د طرف ته وي، ځکه چې داعش په افغانستان کې وجود ثابت دی او هغه بیا دغه گاونډیو هیوادونو ته نور ورسي او دا غینه بیا لکه دغه تاجکستاني کسان چې نیول شي او داسې نور، نو دغه امکانات شته دی بيخي.
احمد صاحب او بخای محمود صاحب د دې ګټه خو کدا سي وشي ارومرو پخوانو یا غیانو طالبانو ته رسي چې پرسمه دومند لشي، خو داسې افغانان چې زلیر وینم یا اورما هغه طالبان خپل واکمن رسمي نمنه دا به یو 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 مشکل وی او دا هو تاسو فکر کوئ ممکن ریاکشن سکے دیشی
دا خبره حقیقت ته چې طالبان په کم جمهوریت سیستم دیموکراتیک پروسس باندې نه دی راغلي، کنه هغه په زور باندې حکومت نیولې دی او راغلي دی او هغه تر اوسه پورې خپل ځان ته عبوري حکومت وایي، کنه دغه نه دی مستقل حکومت نه دی او دغه ځکه چې تر اوسه پورې چې د کنستیټیوشن د اساسي قانون خزیه هر شی به نوي هغه پورې دوی ځان ته یو رسمي حکومت ویل نه شي. خو دا هم حقیقت ته چې ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی او وسته دوی کم داسې تربور بل نشته چې دوی ته هغه وکي یو تهدید پیدا کی، او په عین حال کې دنیا هم داسې کوم خاص دلچسپي نه لري چې د دوی مخالفین سره یوځای شي او د دوی د لری کولو لپاره کوم لار جوړه کی. نو زه فکر کوم چې عموما په افغانستان په حق له نړۍ فکر دا دی چې تر څو پورې دغه تا یو دغه نوی پیدا شوی کوم داسې تنظیمونه چې هغه لکه مخکې چې راغله او افغانستان یو د ورلډیزم یو دغه نمونه و، او په عین حال کې ټول د شهادتګر ګروپونه په افغانستان کې راجم شو او دا د یو ټریننګ اماجګا جوړه شوه، نو که دغه حالت نه وي زه فکر کوم چې دنیا هم څه دونه خاص دغه پکې نشته دی، کنسرن ورسره نشته دی.
محمود صاحب یو د واشنگتن نظر تاسو ته یاد وي چې کله د یو لسم سپتمبر 2001 کې القاعده په امریکا په نیویارک باندې تر هغریز برید وک د هغې وروسته ناټو تیاری ونیوي چې په افغانستان کې د دې خلاف عملیات شروع کړي. روس ولادیمیر پیوټن په هغه وخت کې چې وست یا غرب ته ډېر نږدې وو، ناټو ته امریکا ته نه یوازې د خپل ایئر سپیس د استعمال اجازه ورکړې وه چې زمونږ تاسو هوایی منظره استعمالولی شي، بلکې د ناټو او د امریکایي د ټیکټیکل ویپنز یا ځواکونه چې دي هغه کې پخوانی دوه د روس هیوادونه ازبکستان او کرغستان کې دغه د ډیپلویمنت اجازه هم ورکړې وه. دا هغه خبره ده. بیا په 2013 کې داسې وشو چې یو امریکایي جنرال برتانیي خبرې ادارې بي بي سي ته وویل، د جنرال نوم دی جان نیکلسن، چې روس طالبانو ته وسله ورکوي او روزي یې، یعنی دا یو غټ بدلون و. د دین وروسته چې اوس روس طالبان د تور فهرست وباسي او دا امکان تاسو وایي چې پیدا کیږي چې هغه پرسمیتو بجنی، په واشنگتن کې دی بدلون تا سب پس نظر قتل کې دی شي
ز د دې حق له سب مخکې وړاندې وینه نشم کولای. د واشنگتن تر اوسه پورې داسې کم یو سټیټمنټ نه دی شو شبي چې دنیا ته ویلي چې تاسو دا په رسمیت نه پیژنئ کنه. خپل د هغه خپل موقف دی چې موږ یې په رسمیت نه پیژنو، خو په نور چا باندې کم فشار نه دی راوړی ظاهري په داخله پټ وی کم څه شی هغه کانسپیرسي تھیوري وي، خو ظاهري کم داسې فشار د امریکا له طرف نه پچا نشته چې تاسو دا په رسمیت نه پیژنئ کنه. نو که روسیه دا کار وکړي او لومړیواله وکړي، امکان لري چې بیا نور ملکونه په خپل امریکا هم دې ته وادار شي چې د دې خلکو سره دای په رسمیت پیژني. زما خپل فکر داسې دی چې که دا حکومت په رسمیت پیچندل شي نو د دې فائدہ به دا شي چې یو طرف ته به د افغانانو د پاره د تجارت او د تعلیم او د نورې دنیا سره د یو ځای کېدو لارې چارې پیدا شي، او په عین حال کې به نوره نړۍ بیا په دوی باندې په ډیپلوماتیک طریقه باندې پشار راوستل شي. اوس خو کم دغه نشته دی کنه، کانټاکټ نشته دی، انفارمل کانټاکټس دي. هغه کم فارمل طریقې چې دي هغه سره طریقې په هغه په لار باندې بدوي بیا مجبور شي چې شاید دغه و کې لارې تراشي، او کم انساني بنیادی حقوق چې دي د جمهوریت لپاره یا نور شان هغه ومني. نو شاید افغانانو د افغانستان لپاره دغه بهتره وي که یو څو ملکونه په رسمیت وپیژني، غټ ملکونه، او هغې په ذریعه باندې دوی د خلکو یو چا خبرې ته غوږ کېږدي. دا اوس چې دوی د جنډر پارتایډ کار شروع کړی دی او جنکۍ مکتبونو ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي، دا ختم کړي، نور سهولتونه راولي، د دنیا سره د مخکې تک لارې چارې ولټوي، نو او بیا په عین حال کې دې ته راضي شي چې موږ به په افغانستان کې یو رایګیری وکړو، یو الیکشن به وکړو، یو نوی اساسي قانون به بیرته ریویو کړو، لویه جرګه به راغواړو. نو فکر کوم چې دا به یو ډېر ایډیال سچویشن وي. فکر کوم چې هر یو افغان به دې ته خوشاله وي چې داسې کار وشي.
اب یره دا ټکه ممکنه توګه باندې داسې وی چې سوال په پیدا کېدای شي چې هر افغان دې ته خوشاله وي، ځکه چې دا وخت په افغانستان کې د خزو وضعیت، کاروبار، د جنکو تعلیم، د مخالفینو زورول، په مطبوعاتو باندې بې ساري پابندۍ، په هیواد کې د کلتوري او فرهنګي موضوعات دي دغه تړل کېدل، د مخالفینو زورول، کم چې په دوه تړون کې نوري خبرې شوي وي، هغه ته طالبانو شاید زیات پام نه دی کړی، او پاره باندې افغانان ډیر زیات فکرمند دي، او دا فکرمندي شاید نوروم زیات شي. اما مزای صاحب کچری دې پر اسمه دوه منل شي، هغه ته بنور طاقت اتوان تر لاسه شي، دا یو فکرمندي خوشته دی.
دا هم امکان شته دی چې د رسمیت پیژندل نه وروسته چې دی وایي چې موږ سره دی نه چې دا پالیسیان هم لرلې، او دنیا موږ په رسمیت پیژندو، نو د دنیا وروسته موږ سره څه نشي کولای او خپل پالیسیان په مخ کې مخبوزي. خو زه فکر زما فکر داسې دی چې چرته دا هیوادونه چې کله د دوی سره د رسمیت مذاکرات کوي، نو دغه شرایط ورسره کېږي چې تاسو به دا کار نه کوئ، نو د افغانان به هله خوشحاله شي چې هغوی ته دغه د هغوی اساسي حقوق چې دي هغه ورکړی شي، کوم چې ټولې نړۍ منلې دي، کوم چې په د افغانستان په اساسي قانون کې دي، کوم چې د هر یو انسان بنیادي حق دی، هغه ورته ورکړی شي، نو بیا به ټول خوشحاله وي. ما د هغې د پوسټ سیناریو په حساب باندې دا ویل چې افغانان به خوشحاله وي.
صحیح. محترم ادریس محمود زئی صاحب، ډیر زیاته مننه چې تاسو په دې پروګرام کې مکتب وخرا کو. ډیر مننه. موږ سره په دې پروګرام کې دا خپل ملګری کیږي په نبراسکا پوهنتون کې د افغان مطالعاتو مرکز ډایرکټر یا مشر هغه شیرجان احمدزی صاحب سلیم شه. هم دغه پښتنه په شروع کې تاسو نه کوم چې دا روس دا بیان چې طالبان د تور فهرست یا د غیر قانوني ډلې په توګه د لری کولو باندې غور کوي، تاسو په نظر کې دا کوم طالبانو کې د بدلون سب بنیادی لتونہ بد راغلی دی طالبان بدل شوی دی کنه دا کم بل بدلون تا بل سٹریٹجی تپسیمه کې جیو پالیٹکس ته نقطه نظر غوړی چې دا اغه ته اشاره ده.
زه فکر کوم د روس او طالبانو اړیکې د تیرو 15 کلو راهیسې په پرګماتیک انداز باندې لګیاوي او همدغه وسیله لګیاوي. په اول کې کله چې امریکا په افغانستان کې و، د روس اخیری 15 کالو کې هدف دا و چې امریکا حضور په سیمه کې د روس د لپاره خطر دی او امریکا باید افغانستان اوزی خو د افغانستان پریږدي چې روس ته بیا منځنۍ اسیا او روس ته د روس ګډو ته خطر نه وسی. نو کچرته اوسنی حالت ته راشو هغه په لحاظ باندې هم دوی په 2003 کې طالبان د یو تروریست ډلې په نوم پیژندلې وو او تعزیرات یې په وځ کړی وو اوس که او بیا دغې نه وروسته یې په جګړې محل کې امریکایانو سره په جګړې محل کې په عملي میدان کې دوی سره روابط هم درلودل او ډیپلوماتیک او د پردې شاته روابط هم درلودل. دا معنا چې پرګماتیک رول یې لوبولی دی د خپلو ګټو او منافعو په اساس رول لوبولی دی. نو که اوسنی حالت ته راشو په مسکو کې د داعش د حملې نه پس زه فکر کوم روس دا ډیره ضروری ګڼلې ده چې د داعش او یا نورو هغه ډلو چې په افغانستان کې د طالبانو بیرته راتګ رئیس جرأت پیدا کړی دی چې نور حملات وکړي یا فکر دا ولري چې دوی هم کولای شي په خپل هیوادونو کې دغه راز نظام راولي یا جنگ ته دوام ورکړي. دغه راز هیلو او دغه راز خطرونو سره د جنگ لپاره د مبارزې لپاره غواړي چې د اوس بل قوه ادارې طالبان دی په افغانستان کې غوي سره هم د سیراوبد د پرګماتیک دلایلو په اساس باندې جوړ کی او دوی په دغه منافیو د دلایلو په اساس باندې اوس فکر کوم غواړي چې هغه لست چې دوی شامل کړي په 2003 کې هغه نه و باسي ترڅو دوی یو خپل قانوني چوکاټ کې یواز د روس په قانوني چوکاټ کې لار ورته پیدا شي چې طالبانو سره مستقیما د داعش غوندې پدیدې د خطر د منځړو لپاره خبرې اترې وکړي. دا په دې معنا نه ده چې دوی به کې دی شي اولو سي طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دا د هغه اقدامو د لړۍ یو بل قدم دی چې روس طالبانو سره خو هم دلودل او اوس هم غواړي د خپل قانوني چوکاټ ورته برابر کړي ترڅو طالبانو سره یا اندېښنې یا پلانونه یا فشار شریک کړي ترڅو منځنۍ آسیا ته او بل خصوص روسي منافع او په منځنۍ آسیا کې یا په خپل روس کې د داعش غوندې ډلې یا د جی ایم د ازبکانو کمی ډلې چې افغانستان یې سیمه کې موجوده وي د خوانه د دوی منافعو ته کوم خطر پېښ نشي. نو دا د حقایقو په اساس د دوی د نظر نه د پرګماتیک اصول په اساس باندې چې دوی یا پرنسپ په اساس باندې چې دوی غواړي طالبان سره خپل رابط نور هم قوي کړي دا هغه سبب وي یا دا غي د احمد
صاحب تاسو د پرګماتیک نقطه نظر د روس باندېنو تګلارې ذکر وکړو یعنی حقیقت پسندانه سوچ ته طالبانو په خپل د بخوار اسی یو بل تپوس په ذهن کې شاید راپورته کیږي چې روس تل د غرب سره په ځانګړي توګه د امریکا سره یو ډیر زوړ رقابت پاتې شوی دی او دا رقابت په افغانستان کې د سوړ جنگ په وخت کې ډیر زیات واضح وو. د روس ماته هغه بنیادی توګه هم دالې چې افغان مجاهدین ته کم کومکونه او تربیتونه ورکوي پکې د امریکا ډیر لوی لاس وو. نو د خزنی خلک دا سوچ کوي چې ګویا د افغانستان سره مینا یا طالبانو سره مینا د روس شاید دا یو علت وي چې د روس د امریکا سره رقابت ته دیتا شاید تکلیف رسول غواړي. دا بیا کچري د رقابت ټکي د امریکا سره په دې بنیاد کې نو د افغانستان لپاره به دا څومره ګټور وي د نزدېکیت د طالبانو د روس سره د یو کمونیست هواد سره.
اول خو باید چې د روس یا د هیوادونو منځ کې هیڅ مینه موجود نه وي هغه راکړه ورک د ملي منافعو په اساس وي. حتی که دوه مسلمان هیوادونه هم وي دوه همجبه هیوادونه هم مینه محبت د فرهنګونو منځ کې د خلکو منځ کې د کله چې حکومتي رابط را پیدا شي هلته حکومتونه بیا خپل سیاسي پالیسي په اساس باندې د خپل منافعو په اساس باندې بل سره راکړه ورک ورکوي لري. لکه د اوس د پاکستان طالبان ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ چې دا روس هم دا په انداز باندې صحیح ده. روس او امریکا ډیر په خوانی رقیبان دي او په دې رقابت کې متاسفانه د شوروي د جنگ نه وروسته افغانستان هم قرباني شو د دوی د رقابت دی وجنه او وروسته بیا هم قرباني شو په د 9/11 د جګړې نه وروسته مشکلات چې رامنځته شول د دوی د رقابت منځ کې او کې دی شي کدا غسی روس فکر کوي چې دوی د چونکی طالبان په ظاهر د سهکاري چې د امریکا په واسطه بیرته قدرت راځدلې دي کېدای شي روس ته د منلو وړ نه وي. نو کېدای شي بیا هم که افغانستان د رقابت مرکز بدل کړي نو دا متاسفانه د افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره ښه زیری نه وي ځکه افغانستان نه باید بل ځلې د لوړو قدرتونو د نیابتي جګړې او یا د وړو هیوادونو د همسایګانو د نیابتي جګړې مرکز وګرځول شي، نو دا نو تړلې ده د وخت حاکمانو د ذهنیت پورې، د دوی د سیاسي پوهې پورې، د دوی خپل وطن د لپاره پوهه او پلانونو پورې، چې دوی څنګه کوي چې افغانستان داسې یو ځای بدل نشي چې لوی قدرتونه بیرته د دوی نو استفاده وکړي او د نیابتي جګړې او د خپل اهدافو لپاره افغانان او افغانستان بیا وکاروي. ځکه دا تجربه تقریبا 40 کاله کېږي په افغانستان کې، هر لس کاله پس تکرارېږي. او که هر چیرته مونږ وایو چې مونږ روس ته شکست ورکو، مونږ فلانی ته شکست ورکو، مونږ بری ومومو، خو اخر کې تاوان بیرته افغانانو ته راغلی دی. نو که چیرته دا تجربه تکرار شي، متاسفانه دا به د افغانانو بدبختي وي، دا به د افغانانو د مشرانو بدبختي وي چې په دې نه پوهیږي چې څرنګه خپل هیواد د نیابتي جګړو نه وساتي او خپل هیواد بیرته متحد کړي، په زور نه بلکې په خبرو اترو، په خپل منځي بین الافغاني اړیکو چې تاریخي منګلو دا کړي هم دی، په تاریخ کې تر سلیزو کلونو کې موږ دا کړی دي. د افغانستان تاسیس نو وروسته هم موږ دا کړی دي چې بل سره ناس چې خپل منځي مزوم حل کړی دا. نو کچته موږ اوسنی مشران یعنی بل قوا حاکمان طالبان چې کچته په دې نظر ویشي چې په خپل زور باندې دا کوي، شي فکر کوم دا به منفی نظر وي، خن نظر باندې وي. کچته دا داخلي قوت دومره زیات چې ټول افغانان خپل ځان پکې ویلي او خپل غاګ پکې اوچت کړی شي او پرې نه دی چې د بهرنیان یا نور هیوادونو افغانستان د خپل نیابتي جګړې مرکز په تور بدل کړي، نو دا به یو د عقل په اساس باندې پریکړه وي. کېدای شي روس دا به هڅه وکړي چې د غرب سره په اوکران کې یا بیا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي یا رقابت ته دوام ورکړي یا بل سړه جګړه وکړي. دا کېدای شي افغانستان بیا قوت شي او دا به خزیره نه وي افغانانو.
شجاعانه مزه سی یو بل پښتنه دا پروګرام کو په یو کلی باندې کې یو عام افغان یا یو عام تن اوري دا غول لپاره دا تاسو اوس کوم خبرو کړه د روس د رقابت او طالبان ته د زګدو کوم تفصیل مو ویلو. زه غواړم لګ نور په اسان ټکو کې یو عام افغان که سوچ کې چیرته قصه ده پخوا مجاهدین افغانان چې وو هغه د روس دښمنان وو، هغه ته سوور یا خنزیر ویلو، بیا چې کله روس د افغانستان وت نو دا وخت صدر چې کوم ګورباچوف یو ټکی د ډیر مشهور دی چې د سوویت یونین په وجود نبهیدون کې ناصر دی، یعنی هغه ماتېدو سبب هم جوړ شو. مجاهدین وو امریکای دوستانه وا وایټ هاوس ته راتلل، بیا امریکا ته حمله وکړه، هغه دښمن وس دوست جوړیږي او د هغه په خوانه دوست د دښمن جوړ شوی دی. دا بدلونونه د افغانستان په تناظر کې عام افغان تسلسل څنګه ایکسپلین کول شي؟ دا ولي داسې کیږي کله دوست دښمن شي، کله دښمن دوست شي، دا څه کې سره وایي؟
ورته د عام افغان ته تفصيلي یو لاند ټکو کې اوټه واځه کوټه کې وایي کله چې موږ هوادونه سیاست کوي، هغه سیاست د مینه په اساس نه، هغه سیاست د خپل ولی د ورور ولی د هم مذهبي هم ژبي تو په اساس دي. هر څوک د خپل مطلب د پاره یاري کوي، واضحه دا د مطلب یاري ده. که چیرته روس افغانستان ته لاس ورکړي دا د مطلب یاري ده، که چیرته امریکا افغانستان ته لاس ورکړي دا د مطلب یاري ده، که چیرته پاکستان افغانستان ته لاس ورکړي دا د مطلب یاري ده. نو د مطلب یاري همیشه بدلې دي شي کله چې دا کس یا د هغه واد خپل مطلب پوره شي. نو باید زمنګ د افغانانو په هدمرو چته وی چې دې مطلب نه موږ خپل ځان ته څومره ګټه را رسوي شو. دا څنګه همیشه د مطلب د یاري قرباني شو چې موږ همیشه شي یو تاسو باندې په دې رڅرګ ټکلو کې اول روس راغې، هغه سره موږ جګړو کې بیا داخلي جنگونو شو، بیا پاکستان د خوانه سکیږي د نن سعودي عربیم د خوانه، بیا امریکا راغله، بیا اوس نور هیوادونو سره اړیکې. نو هر هیواد د خپل مطلب پورې یار دی هر څا سره. نو پامه په ژبه د مطلب یاري کله چې مطلب پوره شو ختميږي. نو باید به د پوښو چې موږ مشران د دغه حالت نه د نورو هیوادونو ضرورت نه منفعت نه خپل هیواد د لپاره څنګه ګټه پورته کړی شي، دا د خپل په دې باندې سر خلاص کړو چې موږ سره څوک یو 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 مړې ډوډۍ چې هم موږ ته راکوي هغه به مطلب نه ده. موږ په هڅه رنګ دا چې ځان څنګه بس یا کوي شو، خو موږ کور کې څومره قوت موجود دی، زما خور ور څومره را سره یو دي ترسو زما د خور یو ورونه بل څوک استفاده ونه کې زما په خلاف باندې او راضي اوسي، هغه ځان ته کور ګوري د خپل ټاټو به دغه حالت کې چې موږ نو سی کوم تاسو باندې بیا هم قربان کیږو. نو هدف مې دا دی چې دا د مطلب یاري کنه دي، چې دا چې مطلب پوره شو هغه یاریم ختمې دي.
شریان مزید سے دا ٹکے با شعورن غختل سازن تفوس کو متاثر در خزواب ویلو او دا چیز زما دیرش کلو شو پدا صحافت کے دا افغانستان او پاکستان پاکل چیز کلم اور منو دی کلوی چی مینه دا کلوی رور ولی دا کلوی گاونډیان یو او کلوی یو مذہب بوده او په دې بنیاد زموږ تعلق او رشتہ دا خو تاسو وای چې نه دا خو باید د اقتصاد سفارت ضرورتونو او مستقبل ته لاسرولو په بنیاد باندې وي دا د منبر باندې بچ په هر جمعه کې مونږ خود بیا اورېدې چې اسلامي رور هیوادونه د یو بل گاونډیان دي او د یو بل هم مذہب دي او یو کلچر یو کلتور دی او دا به هم ویل چې افغانستان د ایشیا زړه کال ته درد بھی په پاکستان کې به درد بھی تاسو فکر کوئ د افغانستان اوس د پاکستان په اقلم چې کم تصور په ظلمی کول کې بدل شوی دی بنیادی علتونه به امداوی
دغه خبره ده دا وایو چې ستا په درد کې زه هم شریک یم دا وایو چې چون کې ته مسلمان یې ستا په درد باندې زه پوه یم دا ظاهری خبره ده ګوري په تاریخ کې ثابته شوې ده کله چې سیاسي کرخي د هوادونو منځ کې را پیدا شي د سرحدونو په شکل باندې هغه خپل ولی هغه شیان بیا ډیر تتیږي ډیر کم ظاهریږي په سیاست کې سیاست او د خلکو اړیکې فرق لري دلته ګوري افغانان چې کله مهاجر شو پاکستان ته لاړو پاکستانانو پښتنو بالخصوص په خلاصه غږه ومنل هیڅ ستونزه نه وه کله چې سیاسیون نه نوته حکومتونو پکې را شریک شول بیا هغه میلمستیا هم تقریبا د منځه لاړه ځکه دا بیا سیاسي ګټې رامنځته شوې او څو وخت مخکې د پاکستان د آرمی مشر ویل کېد د پاکستان د یو وګړي د وین مت ماته د افغانستان ډیره مهمه ده چې یو د پاکستان یو شخص وینه دوی نشي نو دا واضح خبره ده هر څوک په خپل منفعتونو باندې ولاړ دي دا چې نه چې ما ورور دی او فلان دی که د درد او د مینې خبرې وکړو مسلمانانو خبرې وکړو اوس فلسطین کې څه حال دی کوم اسلامي هیواد په جګ غږ یا اوچت شوی دی د فلسطینیانو د نورو خلکو دفاع کوي په افغانستان کې چې کورونی جنگونه کېدل کوم اسلامي هیواد افغان سره ودرېد او دا جګړې مخنیوه نه وکړه په روس چې په افغانستان باندې راغی جګړه وکړه کوم اسلامي هیواد راغی افغانستان سره ودرېد هغه مر سره کافر امریکا ودرېدل افغانستان سره نور اروپایي هیوادونه افغانستان سره ودرېدل نو دې لا ټول د منفعتونو اساسي ګټو په اساس خبرې دي نو د افغانانو لپاره خبره مهمه ده دا چې کله چې دغه حالت سره موږ مخ کیږو او یو انتخاب راکول کیږي چې موږ راوبد د 450 اساس کوو اول باید خپل ملي منفعت ولټو کی چې یو د یو ملت په شکل باندې موږ څنګه ځان یو بل سره راټولېګو څنګه یو ځای کیږو او به دغه په اساس باندې ځان تعریفو او ملي منافع تعریفو
یو اخرې تاسو شرجان احمد صاحب تھرو آؤٹ د هیستوري په ټول تاریخ کې دا کوم هیواد افغانستان لره چې تعلق یې په دې بنیادونو حکم چتا سو وہ الزب تکرار کم اقتصاد امنیت سفارت یا نړیوال ضرورتونه په دې بنیاد باندې چې هغه تل د افغانستان دوست پاتې شوی سوچا رون په دې بنیاد او د افغانستان په درد کې په تکلیف کې بیا په هغه بنیاد ملګرتیا هم کړی دا چې کوم هیواد شته
د نه یوازې د افغانستان په تاریخ کې دا د نړۍ به هر هیواد په تاریخ کې دغه راز محدودیتونه موجود اول خو هر هیواد خپل گاونډي سره دغه مرابطات په اساس باندې راوبد او بیا هغه نو اخواته لوی هیوادونو سره دغه مرابطات په اساس باندې راوبد پالي د نولسم پندوسم بل اساس یا څلورم بل اساس یا شپږم بل اساس نه کې راوخلو افغانستان کې امریکایانو هم سرمایه گذاری کړی دا او روسانو هم سرمایه گذاری کړی دا هغه هر کول وار نتیجه وا چې افغانستان کې دوه لوی هیوادونو مرسته کولې هم دغه راز بیا ګاونډي هیوادونو هم سره اړیکې درلودل د هغه مخکې مثلا سل کال مخکې د 1919 کال مخکې برتانوي هند افغانستان سره دغه راز اړیکې درلودلې هغه هم په ملي منفعتي منافع باندې ځکه هغه زمان هغه ته د تزاري روسي خطر او افغانستان یو بفر سټیټ دی ته فنکشن کول او مرسته سره کوله نو خواخوږي د زړمینه د سعید د خلکو منځ کې د فرهنګونو منځ کې د دین په منځ کې د شته ریحه ده موجوده نو کله چې سیاسي کرخي را منځ شي د غټول اساس بیا د ملي منافع په اساس تعریفي کې د افغانستان هم دغه راز هیوادونو سره اړیکې درلودلې خو متاسفانه افغانستان څنګه چې په وجه کې رئیسار هیواد دی یو غریب هیواد دی په تیر درې سلیزو کې همیشه یو بل گاونډي لوی هیواد د خوانه مرستو ته ضرورت درلودو ځکه داخلي توان دومره نه و چې ځان بسیا کړی شي اوس فکر کوم چې تیر شلو کلونو کې د ولسمشر دغه یو په افغانستان ته پیدا شوی و او دا چې د افغانستان د علمي لحاظ نه عصري علوم د لحاظ نه ځان بسیا کړی خپل بشري طاقت اوچت کړي تر څو نه یوازې چې په یو په نورې هوادونو سره لار خلاصي کې رابط نه ټینګ کې بلکې داخل کې هم د دوی خپل ظرفیت دومره زیات و چې خلک ورته راشي او مرسته یې وغواړي ځکه د مثال په توګه زه تاسو ته د هندستان مثال ورکوم د 1990 نه مخکې هندستان اقتصاد ډی ټیټو د پاکستان سره په تل کې د اوسني پاکستان سره نو کله چې دغه اقتصادي پالیسی خلاص شواله د خپل بشری پنګ زیات کړله علم ته رجوع وکړله اوس په نړۍ کې تقریبا دریم لوی اڅلورم لوی اقتصادي هیواد
شپږم
نو په ځان بسیا شو کدا غسی حالت افغانستان یو پالیسی غوړه کړی هر وړ کې هیواد چل چل خپل بشری توان باندې سرمایه گذارو کی نه کې دی شي نو نور لارې هم ځان تخلاص کی
دا یو نیمه پختره ز بشور کوم کې دی شي ځنی خلک وچ دا پختره دی کلیوالي پختنی خو زه فکر کوم دا زوري وچ سړی استاد وشان مشران اوس روي باس پیوشي استاد خبرو چې زکم ځان پويو ما غدا دل شي دین یا کلچر یا افسانی قصي چې دي افسانوي قصي د خوبونو کاروبار نه د نړۍ د دنیا د یو بل سره تعلقات د حقيقي تعلقات وي او د دې بنیادی توکي زني نور دي محترم شیرجان احمد صاحب ډیر مننه چې مسره ملګری شوی ډیر مننه دا خو موږ سره ملګری کیږي په پروګرام کې د افغانستان د نېشنل ډایریکټریټ اف سکیورټي یا د ملي امنیت د ادارې په خوانه مشر هاغله رحمت الله نبیل صاحب نبیل صاحب سلام شه
سلامونه امنی کې له تاسو هم کورونه ته ایوادواله
وعليكم السلام ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ سره ملګری شوي ریلی اپریشیټ دټ محترم نبیل صاحب روس وايي چې غور کوي چې طالبان د تور فهرست څخه او باسي تاسو نه زستا خبرګون په دې خبر باندې اخلم مول تاسو دې پرمختګ تسنګ وره تاسو خبرګون سره
زه حوالی وخت تبصره کوم بیا نه نقطې تر
اوسه ضرور ضرور
چاله بنری سب چې موږ تاسو کده د منطقي وضعیت به منځني ختیځ نه راونی ساتر موږ تاسو ته منطقي پورې او بیا د غینا وره خوته تایلند او فلیپین دې ځای پورې وګورو تاسو انګریل کی چې ورسته د سړی جګړې نه یو بل ګریټ ګیم یا لوی لوبه شروع شوه په دې تفاوت چې په دې لوی کې لوبه کې به د نیوبتی ډالو نقش او رول ډیر مهم وي ځکه په دې څو کالو کې دا ثابت شو چې نیابتي ډلې چې هغه کدی تروریستي ډلو په لباس کې وي او کدی نورو ډلو ماسره واقع شوي نو بدون د شک نه دا وضعیت چې اوس موږ ګورو دا ګریټ ګیم دی یو طرف اساسي طرف جهات یو مسله ست روسي چین دوند او په دې کې او دغه متایبین دي چې په دې اساس باندې دا مسالاس چې دی افغانستان ته خپل امنیتی ملي امنیتی حریم یا ورشو سرګورته ګوري نو د دې په خاطر باندې دوی تلاش کوي چې هم توافقي وضعیت ته د افغانستان هم دیو فرصت په سترګه ګوري هم دیو ګوخ په سترګه او د دې خاطر چې فرصتونه استفاده وکړي شي هغه ماملو کې د اوسنی کیمیات سره مختدي او ځین کې واخونه د پرم خپل آمادګۍ نیسی او دا یو کشمکش متاسفانه دی د مسله سعودي د غربي نړۍ او د امریکای او د متحدینو ته مابین شروع شوی چې دا څه چې اوس یعنی دا نوې خبر نه ور روسانو د اول ورځ نه اولویت بندي دغه کې یا په مسالاس مجموع په مسالاس نو مخلو دي دغه ایران او روسي او چین د امنیتی تهدیدات په لویت باندې کې د امریکا او زور په افغانستان کې بار تهدید بالا اوس فکر کوي چې طالبان کولای شي چې معاملې د تاریخ نه او فرصت باندې بدل کړي نو د روسانو د اخري تلاشم ز د اوغو یو جزبوله ما دغه هڅو ارتباط باندې ممکن وي تلاش وکړي چې طالبان څنګه مروي داونه
او خو نه بل سبځم غواړم چې تاسو نظر واخلم د پخوانی واکدار چارواکي په توګه د افغان سیاست مدار په توګه د ورډربا مخوري شخصیت په توګه کچري طالب او ماسکو او کابل رنځ دکېږي د یارانه سیواکي تاسو دې د تا برګون سره څنګه ورته ګورئ تاسو بر د عمل سوي دي تا
دا ډیره مهمه پوښتنه ده موږ متاسفانه راڅ چې طالبان په شیواچې حکومتداري شروع کړی او د افغانستان ولسې د یادې استلای بلکې زیاتر د منطقې سره یا د منطقې لری په معاملو باندې دوی اتکا کوي دا په نتیجه کې به متاسفانه افغانستان یو بیا د ګریټ ګیم یا د دغه جګړې په یو میدان بدلی ځکه افغانستان کې کله چې مشروعیت ولسی مشروعیت نه وي او یو ډاله په دغه شیوا چې پیلان روانه ده چې هغه کې هم اقتصادي فقر وي هم جنسی فقر وي هم فکری فقر وي یعنی دا ټول دغه باعث کیږي چې افغانستان په یو خه منطقه دی دغه تروریستی یا دغه نیابتي ډلو د رشد لپاره مساعده شي او هر طرف کوشش وکړي چې هلته خپل ډله ولري څو آینده کې دغه ګریټ ګیم کې د دوی نه کار وکړي
خو محترم نبیل صاحب تاسو د آینده کې دا د نړیوال د جګړې میدان د ماسکو کابل رزه کې دل ولې دا سي فکر کوي چې دا به یو وار بیا سي جوړ شي ګریټ ګیم دی څنګه به دا سي وشي تاسو دا فکر مندي ولې دا
دا سړي چې اوس خو ګورو فضا کاملا یو د اعتمادي فضا ده څه چې په عمل په ماسکو کې وشو مثلا ناتو امریکا هغه په دایښ خراسان باندې وراړوي برعکس ماسکو وایي چې نه د اوکراین برنامه ریزي شوی دا خپل تاسو کولای شي چې فکر ته واچې وي چې دا مشکلات ورسته بل زیاتی هر څومره چې د حملات زیاتی در رقم د فضا د بیتمالی زیاتی او دا به د تزمینه مساعده وي چې مداخله مستقیما باندې بدل شي او په افغانستان متاسفانه یو زلبیا یو بل نړۍ مرحله ته داخل شي چې متاسفانه طالبان تر وسه یا په دې نه پیږي یا د دې بازي جز بوري چې اوس
خو محترم نبیل صاحب د رسمي ژبه کې دا هڅې چې کوم دي تا سفارتي کوششونه ویل کېږي د دنیا د نړۍ د یو بل د هیوادونو تر منځره نزدیکیت چې دی دیتا او تاسو دیتا ګوره چې دا یو ګریټ ګیم یو بل جګړه جوړې دي شي نو تاسو په نظر کې یا تاسو په اند کې اوسنۍ افغانستان چې د طالبانو په واقع دی په خوانی اغیان ودی د افغانستان د ملي اردو یا پوز خلاف جنگیدل د هیواد د ملي حکومت خلاف جنگیدل اوس په واقع دي نو بیا هم افغانان دا فکر کوي باید په افغانستان کې یو اوږد محاله ثبات وي امنیت دی تاسو په نظر کې دا اوږد محاله ثبات بیا څنګه امکان لري
خو دا سدي موږ اکثره افغانان متاسفانه په دې فکر باندې همیشه یو چې ارڅو د خارجانو د طریق نه باید وشي چې هغه په هیڅ وخت متاسفانه نتیجه نه دا ورکړي کوم د بونې پروسې نه مخکې وګورو د غین وروسته وګورو حتی د دوی پروسه وګورو کله اول کله چې بهرنی قوتونه یو اجماع رسیدلی دی افغانان دیاده یستلی او خپل اجماع په افغانانو باندې حساب تحمیل کړی زموږ خوښیاري به دا وي چې موږ اول خپل په یو اجماع باندې ورسیږو هغه داسې اجماع وي چې افغانستان د ټولو مشترک کور شي او بل اخره موږ د منطقې سره حداقل سیالي وکړای شو چې هغه ټول افغانان هغه حس د مالکیت سره مشترک ولري وسنی شرایط کې یو اول خو 50% خويندې د سیستم مالکیت ته تقسیم شوې بیا مختلف افکار او مختلف اقوام تو خپل په علما او ملانو کې دا حس نشته نور چې ټول مشترک دي د وطن چښتنی دا د دې بایس کې چې دروازه بیرمی مداخله ته زیات شي خب دا وی چې دا په کار چې ملانټیټ په دوه کې وکاو او منطقوي قوتونه او نور قوتونه سره یو ځای څو یو اجماع باندې کار وشي دا غوام ملمتای د افغانانو په ارتباط باندې واخلي سره یو ځای کی او یو اجماع ته وهڅوي ځکه اول ضروري داخلي اجماع دا چې موږ څه غواړو دا چې یو د طالب حاکمیت بل کچیر وضعیت خرابې خواته ځي موږ څه بدیل لرو په دغه باندې باید بحث وشي یعنی بدیل په څیرو باندې نه بلکې هغه سیستم چې اول ټول افغانانو ته قابل قبول وي او ټول ځان کې وویني زمو خپل په دغه فکر باندې
خو نبیل صاحب زه غواړم لږ نور وضاحت تاسو کې الابوریټ کړئ دا ټکه داخلي اجماع نه ګوې تاسو مطلب دا لري چې تاسو طالبان د یو غواخ یا یغړل په توګه دور نه منای یعنی اوس تاسو دا حقیقت قبلوي چې طالبان یو غواخ نه دي
دا غدي اول کله چې افغانان چې بیرون دي او افغانستان لپاره یو نوی روایت باندې لوشي چې افغانستان کې نور افغانستانونه انصاري قدرت وي چې هغه د فکر په اساس وي چې یو ډلې په اساس وي چې یو قوم په اساس وي هغه نور نه چلیږي امکان لري او قیمت ورکو که خبره به دا وي چې افغانان اول بیرون کې سره کینی چې موږ څه غواړو وروسته دغه ملان متحد کولای شي چې طالبان نه دغه دعوت کی او کچیر طالبان ونه منه لغه بد نور هم او زه فکر کوم چې و به هم نه مني ځکه د دوه او مجلس ته چې ولر نه د افغانانو مجلس ته په کې صورت ویلر نشي د صورت کې دا دنیا ته او منطقې ته نورم ثابت دي چې طالبان انصار د قدرت وړي او انصار د قدرت نتیجه به دا وي چې دا تر روسي ډلې به د مختلفو نامولاندې هر ورځ سر او باسي او منطقه به په ثبات خاطجي او د بابایسکي چې منطقه یو بیا د تروریزم په جګړه کې داخل شي او قیمت یې بیا افغانان او منطقه ورکی اما ګټه د ګریټ ګیم کې څو داخل دی هغه تلاسه کې لکه د سړې جګړې چو
ا دبل سپلیرو بخیزه بیا د پختن تکراروم په بخنه سره زه غواړم تاسو نظر ښکاره په دې باندې موږ ځان پوه کو تاسو طالبان د افغانستان د اوګدبهاله سبات د دې پروسې چې کوم تاسو یادوي یو برخه یو څنګه غنې کنا تاسو په نظر کې طالبان ډله چې دا تر هغه دی او دا د دې برخه نه غنې ما سوال ډیر کار دی
دا دې پر ما اشاره چوي چې طالبان که قبول وکړي خو معنی دا ده چې نور نه غوړي چې د ترهګر په ډله کې حساب شي کوو غوړي چې شامل شي په دې غټه اجماع کې بیا معنی دا ده چې نور دوی هغه خونه تګلار پریخي او که چیرې مثلا نه غوړي چې د افغانانو سره کینی د وطن د نجات د آینده په خاطر باندې سر بس وکي او په یو نوې روایت چې په غوړي کې ټول افغانان ځان وویني ځان داخل کې معنی دا ده چې ما ترهګر دله دا په کوم صورت کې افغانان باید خپل لاره واضح کړی او دا انده پر نور برنامه
خدا دا تاسو دا درس په ځنی نقطې پکشته د مثال په توګه هند سره نږدې کیات یا د روس سره نږدې کیات یا د چین سره وغیرہ وغیرہ یعنی دا یو سفارتي کوششونه دي چې طالبان کوي د خپل رسمیت منلو په خاطر هم او د خپل ځان د ثابتولو په خاطر خو بل خو د گاونډي پاکستان وی حالت تحریک طالبان پاکستان دے دا خورا دا غو خلاف استعمالی گی ملگری ملتون وی حال تا القاعده دا امریکا وی حال تا داعش تے او اس لنزی گراہم چی دا امریکا دا ریپابلیکن گونی و سنیٹر دے اخو دیر واضح وقتن کردے دا چی امریکا باید پا افغانستان که دلنا پا داعش وشلوالو حملے ہو کی دا غشان ایس ترکستان مومنٹ وغیرہ وغیرہ تا اس تو یاد چی پا کابل کے دا القاعده مشر ایمن الزواہری پا یو ڈرون حملہ کی وجل شو یعنی دا دوہی دا تڑون پاسداری طالبانو نه کړی و سم د سنگر هغه کامریډان چې په جګړه کې نور نړۍ ته مطلب ورته ځای ورکړی دی نو دا خطر څنګه نه تاسو
خطر خو بدون شک نه دی ما مخکې اشاره ولرل چې کچېرې طالبان ما په خونه تګلار چې په کې دا د تروریستي ډلو په لاله لم شامل وي هغه منطقې ته مشکل جوړي او افغانستان ته پاسل کې افغانستان ته ډېر مشکل نه جوړيږي پات شو د منطقه یا د پاکستان خبره چې یا ټي ټي پی خبره تاسو یاد کړئ یا القاعده خبره تاسو یاد کړئ هر څومره چې موږ راځو د غبلین گیم یو بل باندې اچو د نتیجې مطلوبه نه راوځي آی کاش پاکستان حکومت نظامیانو د افغانستان هغه حلزل یا تلاشونه چې د افغانستان مشان مختلف ادوار کې کړی دي هغه اورېدلې اوس منطقه په دغه مصیبت نه وای اخته طالب پاکستان د شل کاله تلاش ده او چې افغانستان معرفي کې دنیا ته په نامه صادرون کړي تروریزم نه د قربانی د تروریزم اوس کوشش اوس تقریبا ما غته رسیدلی دی زده د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت جنجال ډیر عمیق نه بولم پاکستان فکر کوي چې دوی خپل اهداف ته یو حد په افغانستان کې رسیدلی دی او اوس کوشش کوي چې د ګریډ ګیم کې خپل اجاره واخلي او آینده لپاره نقش ولوبوي ځکه 50 کاله کې چې پاکستان په منطقوي نیابتي جګړو د مدیریت په خاطر پیسې ترلاسه کړي اوس متاسفانه مغه علایم لیدل کیږي او ځان کوشش کوي چې مظلوم وخی او ځان قربانین تروریزم وخی اما دا څه چې په منطقه کې تیری هغه د پاکستان د پالیسۍ د ناکامۍ له وجې نه ده چې قیمت دې ټول ورکړي
د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خوانه مشر چارواکي وروډبه هدوبانه پاتشي ودی سیاست سیاسي شخصیت ته هغله رحمت الله نبیل صاحب تاسو ډیره مننه محترم نبیل صاحب چې ما سره په پروګرام کې ملګری شوی وای
مننه تشکر
تشکر خو خیر ساتي دا موږ سره په واشنگټن کې د یو تھنک ټینک یا سلنیز مرکز کرنٹ ورلد افیئرز ډایریکټر هغله هاشم وحدتیار صاحب برګره کی وحدتیار صاحب سړي وشه
نمونه ولیکې
تاسو درنو اړیدل ډیره مننه وادل تا انګریزان چې یو بل داسې ډیر زمانه بعد ویني او یو بل ته وایي چې ګډ ټیسی افټر سچ ا لانګ ټایم ډیره مهرباني چې ما ته مو خرا پیدا ک ډیر تشکر شکریا خوشاله يم وادو تیار سه روس کې بدلون امکان دی چې طالبانو په اقلا وس واضح خبره وکړي د چیرې د فکر کوي د تور نوم لړۍ وباسي د طالبانو رویه کې یا د روس د انده کوم بدلون راغلي دی کنه دا تاسو په 10 سوال مره ټول ملمنونو کو تاسو په انده کوم بل بدلون ته اشاره ده په دغه سیمه کې
مننه او یو څو ډیر لوی لوی بدلون احساس کیږي د روسي فدراتیف او د طالبانو ترمنځ هغه ده چې اول خو دی مسکاو دی طالبان سره داسې یو مشارکت په حته کې ده چې دی هغه مشارکت په نتیجه کې روسی استخبارات په داخل د افغانستان کې اوسي کې او هغه تهدیدونه چې داخل د افغانستان د روسی فدراتیف ته جوړیږي هغه باید مرفوع شي یعنی په دې معنی چې د تړلو دروازو تر شا یو سلسله مذاکرات د روسیې او د طالبانو استخباراتو ترمنځ پیدا شي مخفي هوکړه لیکونه باید امضا شي او یو سلسله طرز عملونه باید اجرا شي چې په دې نتیجه کې بیا روسی استخبارات او د طالبانو استخبارات روسیان به استخبارات ورکوي طالبانو ته د هغه استخباراتو په نتیجه کې به طالبان خپل عملیات کوي په داخله د افغانستان کې هغه تهدیدونه چې د داعش نه روسیې ته جوړیږي هغه تهدیدونه چې د طاهر یولداس د تل نه افغانستان کې د روسیې ته جوړیږي د جمعمنه منګانی د تل نه افغانستان کې په شمال د افغانستان کې چې دی هغه روسیې ته متوجه کیږي هغه باید مرکوز شي دوهمه مسله دا ده چې افغانستان کې نه تنها د داعش او د طاهر یولداس او د جمنمنګانی او د نورو ګروپونو چې په داخله د افغانستان کې دي روسیه د خپل طالبانو نام احساس ته خطر کوي د بدخشان والی په خپل اوه چې په بدخشان کې د طالبانو د استشادي قطعه چې هغه ته منصوري لشکره ورتایي په حدود زر کسي زلشکره په بدخشان کې ځای په ځای شوه دي چې دوی په صراحت کې د خپل منافع او د دفاع کې وي طالبانو بدخشان والی ای او بدخشان والی دا خبره هم وکړه چې دغه زرکسی زه استشهادی دل د امریکایانو او د ناتو د وسلون ملبسته د یو بل خطر ده پس به د روسیې د استخباراتو رئیس الکساندر پورتنیکوف خبر تشویش اوریدلې وی چې هغه په تاجکستان کې دا وی چې په شمال د افغانستان کې 15,000 داعشیان ځای په ځای شوي دي چې خطر احساس کوي د روسیې فدراتیف او د آسیای مرکزی هیوادونه چې هغه هم د متحدین د روسیې بلل کیږي اې دی 15,000 کسانو تر څنګ 3,000 وته سوه هغه د داعش جنگیالانو چې طالبانو په یو ورځ آزاد کړل اې دی تر څنګ سره د عبدالمنیر یو بل قومندان چې په داخل د افغانستان کې نیویارک ټایمز سره په مرکه کې وی چې متنا کابل کې شپږ سو جنگیالي لرو دا رقم په حدود 9000 یا 10000 دایشان افغانستان ته رسیدي چې دا یو لوی کتله ده درې مهمه مسله دا ده چې کرملین ضرورت نه لري چې دا اعلان وکړي رسمي او بیا وایي چې موږ د طالبانو د تور لیست نه لري کوي یا پریګدو او یو کمیټه جوړ کړي چې وسی جوړ کړي چې عدلی وزارت بارنه چاره وزارت د استخبارات او بعضی نور ځی دخل اداري دي دوی ډیر پاسانی کولی شي چې دوی لري کې ځکه چې دوی د افغانستان وضعیت ته معلومه ده یو بل مهمه مسله په نړۍ سره کې تاسو اجازه اوسې هغه دا چې دا اول اعلان وکړو اعلان د دې لپاره وکړو چې په دې اعلان سره د سیمې هیوادونو نابس چک کی، د امریکا او د متحدینو نابس چک کی، د شورای امنیت د ملل متحد نابس چک کی، چې د دوی غبرګونونه به د کرملین د دې اعلان په مورد کې څه اوسېږي، بیا به د هغې نه وروسته دوی اقدام کوي. یو بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو په تور لیست کې پاتې کېدل د روسیې فدراتیف کې دا اوس دا تنها د کاغذ په سر پاتې ده. عمل کې یو بل څه شی دی، د روسیې سفارت په کابل کې شته، د طالبانو سفارت په مسکو کې دی، د طالبانو استازي ډیپلوماتان په مسکو کې دی، دوی مراودات ناسته ولاړه کنفرانسونو ته رسمي دعوت اول دا ټول شته دي. تنها په کاغذ کې پاتې کېدل د روسیې لپاره دا به فایده نه کوي.
انتر دی په 2013 کې یو امریکایي جنرال یو برطانی خبری ادارې بي بي سي ته په مرکه کې ویلي و، جان نیکلسن، چې هغه وخت امریکا فکر کوي چې روس طالبانو ته وسلې ورکولي او روزولي هم. دا استاد د خبرې په تسلسل کې مو ول په دې بزه تاسو کوم چې د نورو رګ ګوري یا نظر ګوري او دې ته لمیزه کده بیان ورکو په دې بزه تاسو کوم خو زه تاسو د ماسکو د مشارکت چې کوم تفصیل ویلو په دې حق لا غواړم زموږ د دن کې اردن کې په دې مونږ پوکای چې تاسو په واشنگتن کې واشنگتن تګلار د افغانستان او د طالبان لپاره دا وسده
ها د واشنگتن تګلاره د طالبانو په مورد کې یو منځمهاله تګلاره ده. هغه نشي کولی چې ډېر داخل لاړ شي، طالبان سره کلک تعامل وکړي، ځکه چې هلته د دوی د کندهار مشران چې دوی هغوی سره د امریکا او د دوی متحدینو نظرونه په ټکر کې دي. د امریکا نظر داره، د امریکا پالیسی داره چې په داخل د طالبانو کې بعضې ځوان مهره کولی شي څو کاله بعد هغوی قدرت ته ورسوي، تر څو دغه مهره چې د دنیا سره په تعامل کې پاتې کېدلی شي، هغه کېدلی شي چې ملا یعقوب اوسېږي د دفاع وزیر، هغه کېدلی شي متوکل اوسېږي او بخیر د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو اوسېږي، یا کېدلی شي چې سراج الدین حقانی اوسېږي، ځکه چې جنرال کارتر د انګلستان وویل چې سراج الدین حقانی یو داسې یو کس ته چې تغییر غواړي، یو مډرنست دا کلمه یې وکاروله. نو د امریکا او د انګلستان او د دوی متحدینو په اوږدمهاله کې دوی غواړي چې دغه موري قدرت ته ورسوي. هغه 15 کسیز ټیم چې په کندهار کې ناست دی، چې هغوی حتی دنیا هم نه دلدلې، د سیمې هیوادونه غیر د پاکستان هغه هم نه دلدلې، او د هغو د پالیسیو په نتیجه کې اوس جنکۍ مکتب ته نشي تللی، ښځې کار نشي کولی، او دنیا سره تعامل هم نشي کولی. او هغه 15 کسان دي چې د طالبانو پالیسی جوړوي، پالیسی دی په خاطر امریکایانو غواړي چې د هغوی ځای ناست تعین کړي او دوی به قدرت ته ورسیږي، ځکه چې طالبان یو واقعیت دی. خو د فعلن دپاره امریکایان نه نږدې تللی شي طالبانو ته، نه لرې تللی شي، ځکه چې طالبان د خپل موقف کې یو سانتي هم د خپل موقف ته چاته نه
ځي. تاسو نو دا تاسو کوم چې څنګه تاسو ویل په اخره کې چې د ماسکو مشارکت چې کم دی، هغه دا بیان تاسو ویل چې دا هیڅ معنی نه لري، کله غواړي دا کولی شي یوازې په کاغذ موجود دی، تفصیل موټر ویلو، خو دا بیان ځکه ورکه چې د نورو سوچ یا ریاکشن یا خبرګون چې دغه معلوم کی ممکنه خبرګون واشنگتن کې تاسو ونه د پرمختګ ته
سیاسي علوم کې یا پولیټیکل ساينس کې یو تھیوري ده چې هغه ته گیم تھیوري دی. گیم تھیوري داسې یی چې کله ستا مخالف لوری د یو جهاد سره نږدې کیږي، ته احساس د خطر کوي. امریکایان طالبان سره نږدې شي، او هغه چې څومره د مخکې د دفاع وزیر دی روسي فدراتیو دا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ترورستانو جرلی دي، چې دغه جرلی او افغانستان په مجموع کې د سیمې دپاره یو خطر ایجادولی شي. دا یې د خبره په دې وکړه چې د امریکایانو طالبانو نږدېوالی هلته و. اوس د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ یوه فاصله ایجاد شوې ده. دغه فاصله کې اوس او روسیا غواړي چې دغه خلا ډکه کړي او د طالبان سره ځان نږدې کړي. اې دې په ماوره اې دې په خاطر کله چې روسیا او طالبان سره نږدې کیږي، نو امریکا مجبور ده چې خپل پالیسی له سره غور وکړي او بیرته هغه بک چینل خبرې چې د طالبانو سره دوی لري دوی بیرته نږدې شي، او هغه هوکړه لیکونه چې په دوی کې شوې دي، یو سلسله انکس چې یو جګړه طالبانو مشرانو ماتم د وضاحت راکو په هغه وخت کې په قطر کې، هغه بیرته له سره واخلي او طالبان سره بیرته خپل تړلو ته روز شم ذکر شروع کړي.
ما سره درې منټې دوه پوښتنې نور لرم. د واشنگتن او ماسکو ځان ځاله ډیفرنٹ اپروچ یا د افغانستان په خلاص تګلارې چې دا دی په هغه کوششونو چې په دوحه کې یا په ماسکو کې د غونډې شوی ملګری ملتونو غواړي په افغانستان کې امن ثبات وي، د وسلوالو ډلو مخنیوي وشي او یو غد بحاله ثبات چې د حالت پیدا کړی شي، په دغه کوششونو باندې د واشنگتن او د ماسکو ډیفرنٹ اپروچ دی سمره امپیکټ اثر ونی اغیزه ونی چې هغه په هغه کوششونو باندې کېږي لګیاله.
هغه خدای چې د ملګرو ملتونو کوشش دغه شاید ده، اما په لویه کې دا کوشش نه ده، ځکه چې امریکایان چې په افغانستان کې وو روسي وسلې طالبانو ته ورکول کېدلې او د روسي نه د وسلو په نتیجه کې د پاکستاني وسلو په نتیجه کې امریکایانو مشن په افغانستان کې سکوت شو. اوس زه فکر نه کوم چې دوی به په دې عقیده اوسېږي، یعنې ځینې هیوادونه په دې عقیده کې اوسېږي چې افغانستان دې آرام اوسېږي تر څو د هغې په نتیجه کې بیا مسکو هم آرام شي، ځکه شل کله خو امریکایان آرام نه وو په افغانستان کې. یو خبره تاسو ته وکړم، تاسو سوال په ځواب کې چې د امریکایان او د مسکو ترمنځ یو لوی رقابت د طالبانو پر سر روان دی، دواړه کوشش کوي چې طالبان خپل کړي، خو دا طالبانو پورې اړه لري چې طالبانو پالیسي به څه شی اوسېږي. طالبان نشي کولی چې په عین وخت کې هم روسیه په لاس کې ونیسي هم امریکا په لاس کې ونیسي، مجبور دی چې یو وغورځوي او یو بل په لاس کې ونیسي. دوی دغه سوړ شدید رقابت د ماسکو او د واشنگتن ترمنځ د طالبانو په مورد کې شته او دا وګورو چې دا به څومره دوام کوي او کوم یو په دې کې بریالی توپ ته رسیږي. خو په فارن پالیسي کې د طالبانو لپاره یو سخت کار داره چې نه روسیه انتخابولی شي نه امریکا انتخابولی شي، ځکه چې که روسیه انتخاب کړي امریکا بې پیلوټه تیاری اوس په کندهار کې ګرځي.
اخري دوه دقیقې، ماسکو دا فکر نه کوي چې د طالبانو تکورنی خطرات موجود دي، مقاومت خبرې هم دي، د مزاحمت خبرې هم دي، د سیاسي نظریاتي مخالفت خبرې هم دي، یعنی روس اوس په دې قانع شوی دی چې طالبان ته کوم خطر نشته دی، او ستاسو نظر سره طالبان ته کوم کورنی خطر موجود دی؟
طالبانو د پاره خود کورنۍ خطر شته، سیمه ایز خطر هم شته، ځکه چې بیا هم هغه پولیټیکل ساينس تھیوري د سنو بال ورته ای، کله چې طالب نه څوک ناراضه کیږي اوتومات به یا د داعش سره یوځای کیږي یا به د مقاومت سره یوځای کیږي. سره دې چې مقاومت یو سیمبولیک ده، خو د طالبانو دل طالبانو کړلو پورې مربوطیږي. هر څومره چې سختدریزي ولري، هر څومره چې دوی حس ته اقدامندي ولري چې خپل اقدی واخلي، هغه مره به مثلا میورتام سي چې په خاني سرتیزي 4000 کسان په افغانستان کې طالبانو وژلي دي، باقی کمانډو سپیشل فورس اردو پولیس امنیتی ملي چې داخل د افغانستان کې پاتې دي، هغه د خپل د ژوند د بقا لپاره مجبور دي چې د داعش سره یوځای شي یا د مقاومت سره یوځای شي. بل د طالبانو کوم هغه سیمه ییز پالیسیان چې دي چې بعضي هیوادونه احساس د خطر تر نه کوي، کاکا روسیه او سګ ایران او سګ نور هیوادونه او سګ، هغه بل اخره مجبور دي چې هغه د یا مقاومت د کوم بل دل سره خپل ملاتړ اعلان کړي یا اعلان نکړي د تړلو دروازو پر شخ خپل ملاتړ وخی او د طالبانو د بلوای وګرځي. طالبان د لپاره ضرور داره چې طالبان په عین وخت کې هم افراطی اجنډا مکتبیایي هم غواړي چې قدرت حکومت کې وسیږي، دواړه نشي کولای. طالبان باید یو انتخاب کړي، یا افراطیت یا حکومت، که چې ته دواړه انتخابوي بیا به دواړه د لاسه وځي.
په واشنگتن تھنک ټینک یا سړنیز مرکز کرنٹ ورلد افیئرز کې ډایریکټر او سړونکو هغلی هاشم وحدت یار صاحب، تاسو ما سره وای ز ډیر شکریا دا کوم چې موږ ته موخ را کړ، ډیر مننه. یو ورکوټ دمه
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
روسي په 2003 کې ترهګر ګرځولي او طالبان اوس وايي د ترهګرې د فهرست له واسي د دې بدلون نوي بدلون پسیمه باندې اثرات څه کوي شي. هم په دې پروګرام کې په دې موضوع باسو شو. کتا سو بیا کتل غواړي د وی وی ډیوا فیسبوک یوټیوب ټوئیټر او ویب سټ www.vwdivis.com باندې کتئ شي. راتلونکو پروګرام دا دی چې پاکستان چې په اقتصادي جنجال کې خېل دی او نږدې 220 ارب ډالر پورونه دی په د امریکایي نړیوال چکم مالیاتی ادارې دی هغه سره کومکونه هم کوي خدای غو پروجیکشن دادې د هغه راتلونکو انکشافات دادې چې د پاکستان کورنۍ جی ڈی پی یعنی کورنۍ آمدن چې دی هغه به حقاته وي داغه د برکېدو فل امکانات نشته دی داغه مهمه موجوده د ویو ډیور راتلونکو خبرونه لوی خبر پښتونخوا په دغه موضوع باندې باس کوي کوربه دی نصر الله خان هم دا دروځه پروگرام زه رحمان بنرایم په مخه مخه
Thank you.